وی او ای ڈیوا دنن ورځ د اهم خبرونو سرټکی رائټر خبری اداره وای اسرائیل د غزا مکمل محاصره کړي او ځواکونه غزا ته دنن وته هڅه کوي. د امریکا صدر ویلی ک اسرائیل یو ځل بیا په غزا قبضه کوي دا به غلطی وي. د امریکا او پاکستان په شمول په هالند، سپین، فرانس، لندن، اردن، بیروت او د نړۍ په یو شمېر برخو کې د اسرائیل او فلسطینیانو په حق او مخالفت کې احتجاجونه شوي دي. د افغانستان د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره د سور صلیب ادارې لخوا د اویا زرو ډالرو د مرستې ترڅنګ د چین د حکومت د مرستو لومړۍ برخه هم د اتوار یک شنبه په ورځ د هرات هوایي ډګر ته رسیدلې. او د چین سرخار بیجنګ کې سباله د چین د نړیوال اقتصادي منصوبې بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو په لړ کې د منصوبې سره د تړلو هیوادونو غونډه پیل کیږي. تمه ده د روس صدر ولادیمیر پوټین ورته هم ورشي. دا سرټکو سره تړلو او نورو رپورټونو لپاره د وی او ای ډیوا سره ملوسی. ارکلی درته وایو دا د وی او ای ډیوا خبرونه چې د واشنگټن ډی سی نه خبريږي. نن د ګل دوشنبه ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن، لس په کابل کې 9 او دلته واشنگټن ډی سی کې د ورځې 1 شوې ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نوشیروان کلندر. په دې یو ساته خبری خبرونه کې د سیمیو نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو او ورسره به درته په امریکا کې سیاست په کم پړاو دی تجزیه به در سره هم په دې باندې شریکو. خو د خبرونه چې تاسو یې په ټی وی باندې ګورئ دا د وی او ای ډیوا په ویب پاڼه باندې، د وی او ای ډیوا په فیسبوک باندې، او د وی او ای ډیوا په یوټیوب چینل باندې هم دا وخت نیخ په نیخ باندې خبرېږي. د دې ترڅنګ د وی او ای ډیوا نورې ټولنیزې رسنۍ هم شته لکه ایکس، پخوانی ټویټر او ورسره انسټاګرام. په هغه باندې هم د وی او ای ډیوا تاسو وړې ویډیوګانې، رپورټونه او لیک شوې بڼه باندې خبرونه اورېدلی شي او ورسره کتلې هم شي او لستلې هم شي. اولنی رپورټ هم پام راګرځو په د حماس او اسرائیل ترمنځ چې دا وخت کومه جګړه روانه ده آغا باندې هم د نړیوالو خبرګون هم موجود دی. او رائټرز خبری دا روای اسرائیل د غزا مکمل محاصره دا وخت کړی ده او ځواکونه هڅه کوي چې غزا ته دنه ورننوځي. خو د امریکا صدر جو بایدن ویلي ک اسرائیل یو ځل بیا غزا قبضه کوي دا به غلطي وي. بل خو نن په سلامتی کونسل کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه باندې فیصله هم کیدونکې ده او قرارداد وړاندې کیدونکې ده. بل خو سعودی عرب د نړۍ اسلامي هیوادونو تنظیم او آی سی غونډه د شورو چهارشنبه په ورځ باندې رابلل ده. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار محمد علم ګیر په یو رپورټ کې راکوي.
د اسرائیل فوج د یک شنبه یا د اتوار پر ورځ د غزا په خار پر وردانی او د هوایي بریدونو ویډیو خپره کړې ده. د اسرائیل فوج تر مخه دوی د غزا په شمالي برخو کې شاوخوا 2500 فوجي اهداف په نښه کړې دي. بیان زیاتوی دغه بمبار کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د حماس ډلې د سویلي ضلع کامی امنیت باندې مامور کماندان معتز هم وجل شوې دي. د غزا سلګونه اوسیدونکو د اسرائیل په امر شمالي برخو ته اوړېدلو هڅه کوي. بلوریتا د ایران د بهرنو چارو وزارت ته ګول یا دوشنبه په ورځ په خپل یو بیان کې ویلي حماس ته اسرائیل لخوا په غزا د بمباره او درولو په بدل کې شاوخوا 200 پوري يرغمل کړي شوی اسرائیلی بنديان د آزادولو ته آماده دي. د ایران د بهرنو چارو وزارت بیان ناصر کنانی د سرګندونی په تهران کې یو خبري غونډه پر مهال وکړي.
اظهار داشتند
د حماس چارواکو ویلي دوی د مقاومتي ډلو لخوا د نیول شوي اسرائیلي وګړو د پریښودلو لپاره په کار اقدامات پوره کولو ته تیار دي. خو د هغوی دریځ دا و چې دا ډول اقدامات په غزه د صهیونیستانو لخوا رواني بمباري په ترڅ کې پورته کول ناممکنه دي.
حماس ډلې د ایران لخوا د دې بیان تر دې دمه تایید نه دی کړی. د اسرائیل فوج د ګول پر ورځ خپل یو بیان کې ویلي د اکتوبر په 2 نیټه حماس ډلې غزا ته 199 اسرائیلي وګړي تختولي وړاندې دا شمیره 155 یادې ده. د امریکا بایدن انتظامیه یو اس اس دوایټ ڈی آیزنهاور سمندري بیړۍ ته د اسرائیل امداد لپاره د رسیدو امر کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر لورډ آسټن تر مخه د اضافي سمندري بیړۍ اسرائیل لوري ته د لیګلو مقصد د اسرائیل خلاف د دښمن د اقداماتو یا د چالخوا د جګړې د پراخولو کومې هڅې مخه نیول دي. په غزا کې د اسرائیل په بمبارۍ کې وژل شوي فلسطینیان د ګول پرواز خان یونس سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د غزا د هر چم گاوند نه خپل خپلوانو جنازې راپورته کړې وي چې پکې د یوې کورنۍ اتلس غړي هم شامل دي، کم چې د النصیرت کډوالو کیمپ باندې د اسرائیل هوایی بمبار کې وژل شوي وو. اسرائیلی چارواکو تر مخه دوی د حماس خلاف خپل فوزی عملیات دویمې برخې ته چمتو دي او څه وخت هم اسرائیلي ځمکني عسکر په غزا ورننوتلي شي. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی د غزا عملیاتو مقصد یې د حماس ډلې بې خوباسل دي. په بیت المقدس کې د امریکا سفارت د سمندر د لارې حیفا نه قبرص ته خپل وګړو د وباسلو انتظام کړی دی. امریکا وایي په دې جګړه کې تر اوسه 14 وګړو ژوند د لاسه ورکړی دی. د اکتوبر په 8 نیټې په اسرائیل د حماس وسلوالو برید ورستو تر دې د ما دواړو خواو ته د مړو شمیر 3000 یادیږي. د غزا د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ ورستې جګړې لپیل راځي. تر اوسه 2600 فلسطینیان وژل شوي دي او 9600 ټپیان دي. د اسرائیل لخوا 1400 اسرائیلیان مړه یادیږي. محمد عالمگیر، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن.
د وی او ای ډیو خبرونه روانه دي. د امریکا او پاکستان په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې هالند، سپین، فرانس، لندن، اردن، بیروت او په اروپای نورو هیوادونو کې د اسرائیل او فلسطین په حق او مخالفت کې احتجاجونه شوي دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیو همکار اشفاق محمد را کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یوې اونۍ نه په کم وخت کې عرب هیوادونو ته د دویم سفر وروستو اسرائیل ته ستون شوی، په دې مقصد چې د اسرائیل او د حماس جګړه د پراخېدو مخه ونیسي. بلینکن د اردن، سعودي عرب او د مصر په ګډون د سیمې مشرانو سره وکتل او وروستو تل ابیب ته ستون شو. هغه وویل امریکا د مصر، اسرائیل او ملګرو ملتونو سره په ګډه کار کوي چې غزا ته د مرستو رسول یقیني کړي او ضرورتمندو کسانو ته امداد ورسیږي. بلینکن د بحرین، مصر، اردن، فلسطینی چارواکو، قطر، سعودي عرب او متحده عربي اماراتو د مشرانو سره په کتنو کې د حماس پر ضد د امریکا ملاتړ یو ځل بیا تایید کړ. بلینکن د اتوار یا یکشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د غزا سره د مصر پوله به ډیر زر پرانستل شي چې محاصره شوي سیمې ته بشري مرستې ورسوي.
مونږ او مصر د غزا د خلکو سره ډېرې مادي مرستې کړې دي او د رفا لارب پرانستل شي.
صدر جو بایدن هم اسرائیل ته په سفر باندې غور کوي، که څه هم په دې اړه څه کوټلې پلان نه دی ټاکل شوی. د امریکا صدر جو بایدن ویلي دی که اسرائیل یو ځل بیا په غزا قبضه کوي دا به غلطي وي. نوموړي دغه خبره د امریکا سی بی ایس خبری ادارې سره په مرکه کې کړې ده. د اسوسییټیډ پریس تر مخه صدر بایدن ویلي دا کتل دي چې په غزا کې څه روان دي. نوموړي زیاته کړه حماس او تونلاري د غزا د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي. نوموړي ویلي که دا به د اسرائیل غلطي وي چې په غزا باندې بیا قبضه کوي. جو بایدن ویلي تمه لري چې اسرائیل به په جګړه کې قوانین په نظر کې ساتي. صدر بایدن ویلي په دې جګړه کې د ایران د ککړتیا کوم شواهد نه دي ترلاسه شوي، خو ویلي دي چې ایران د حماس او لبنان د وسلوالې ډلې حزب الله پرله پسې ملاتړ کوي، خو تر اوسه شواهد نه دي ترلاسه شوي چې ایران په دې اوسنیو حملو کې مرستې کړې دي.
د دا رپورټ چې اشپاکو مندر ته وړاندې کوو دا په غزا باندې چې دا وخه کم بمبار روان دي، ورسره د اسرائیل او حماس ترمنځ کومه جګړه روانه ده. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن چې دا وخت د منځني ختیځ کم سفر کوي او ورسره تړل نور موضوعاتو باندې دغه رپورټ تاسو اشپاکو مندر خولي وره د خدا چې احتجاجونو په حواله سره هم رپورټ موجود دی او دا درته د وکیل خان په غوږ وړاندې کوو. د رپورټ کې تاسو ته وایو چې دا وخت په نړۍ کې څنګه د فلسطین او د اسرائیل په حق او مخالفت کې احتجاجونه روان دي.
په داسې حال کې چې د اسرائیل او فلسطینی وسلواله ډلې حماس ترمنځ جګړه دوام لري، د نړۍ په ګډ ګډ کې لسګونه زره خلک په عامه توګه د خپل ملاتړ څرګندولو لپاره راوتلي. په لاس انجلس کې د اسرائیل سره د یووالي مارچ د اتوار پر ورځ د میوزیم آف ټولرنس یا د زغم میوزیم ته نږدې ترسره شو، چرته چې کیرن ایوتال چې د اسرائیل په پوس کې دنده ترسره کړې وویل اسرائیلیان او فلسطینیان به د حماس تر لمینځه وړلو پورې یو ځای ژوند ونه کړي.
په دې موقعه موږ نشو کولی تر څو چې حماس لاړ نه شي، موږ باید دوی لمینځه یوسو. موږ نه غواړو په ویره کې ژوند وکړو، موږ بیا هیڅکله په ویره کې ژوند ونه کړو.
یو ګډون کوونکی میټ روزنبرګ وویل د هغه د ترلور او د هغې میړه د اکتوبر په ومه په اسرائیل د حماس په برید کې وژل شوی. هغه د برید تفصیل بیان کړو او دا چې څنګه د کورنۍ غړو د برید پر مهال د جوړې ل 14 کلن زوی سره اړیکه نیولې وه.
A grenade exploded the door down. Terrorists
لاسی بم سره دروازه ماته کړې شو. تراګر ورنه نوتل زما ترلې په خپل 14 کلن زوی ټوپ کړو او په ګولې ولګیدا. کومه ګولې چې د هغې د لارې د هغه خېټې ته لاړه هغه په معجزه توګه د څو ساعتونو لپاره د خپلې مور د بدن لاندې ژوندې پاتې شو. د راتلونکو لسو نه تر 200 ساعتونو پورې زما کورنۍ د هغې شپاړس کلن زوی سره په ټلیفون باندې رابطه کې وه.
یو ورځ مخکې څو زره فلسطینیان د اسرائیل د کونسلګری مخې ته راغونډ شوي وو چې د غزه په پټه د اسرائیل په بمبارۍ احتجاج وکړي. تاورا چې د فلسطینی ځوانانو د غورزنګ غړې ده او د خپل تحفظ په خاطر یې نه غوښتل چې رستی نوم یې واغستل شي وویل اسرائیل فلسطینیان زوروي.
هغوی د بنیادي بشري وسایلو څخه محروم کړی شوي دي. هغوی د خوراک، اوبه، بجلی، تیل، دارو او هر هغه څه چې تاسو فکر کولی شئ بند کړی شوي دي. دوی د انساني ژوند په هر اړخ کې په فلسطین د قبضې او د پوسی استعمار له وجې رد شوي دي.
اقبال ثابت چې په کال 2002 کې د فلسطین د لویدیځ غاړې څخه امریکا ته هجرت کړې، هلته د خپل ماشومتوب کیسه بیان کړه.
They were firing their bullets on me going to my school when I was high school.
هغوی په ما باندې خپلې ګولۍ وبښلې. زه خپل ښوونځي ته روانم، کله چې زه په های سکول کې وم څو ځله بیرته کورته واپس لاړم. ما نشو کولی چې خپل ښوونځي ته تللی وي. ما زموږ په کلي کې د شپې عملیات لیدلي چې پکې کوچني ماشومان 14-15 کلن ځوانان د مور او پلار په وړاندې زندان ته واچول شو. زه د خپل ګاونډي د کور د نیولو شاهده یم. ما دا ولیدل کله چې زه د شپږو کالو وم.
په داسې حال کې چې قانون ناپس کوونکي وفاقي او ریاستي ادارو ډېر امنیتي تدابیر ګمارلي دي، په لاس انجلس کې مظاهره تر ډېره پرم نه وي.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د وی او ایډیو خبرونه ته غوږی دا خبرونه چې تاسو د وی او ایډیو په ټی وی باندې اوري او ګوره د دې خدا خبرونه تاسو د وی او ایډیو په ویب پاڼه باندې د وی او ایډیو په فیسبوک او د وی او ایډیو په یوټیوب چینل باندې هم کتلی شي. رپورټونه روان دي زو افغانستان ته موضوع افغانستان کې چرتن چې د تیرې وی اونې راسه د زلزلو جټکی روان دي له ودرې دلې نه دي خلک د لوی ستونزو سره مخ کړی دي او په هرات ولایت کې یو شمیر کلی هغه د زلزلو د وجې لمن ځتلې. ورلد فود پروګرام یا د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې په نړۍ غکړې دي چې د زلزلې ځپلو سیمو د خلکو سره د مرستو لپاره دي ورسره د 19 میلیون ډالرو مرستې وکړي شي. ورلد فود پروګرام دا هم وایي چې په افغانستان کې د روانو حالاتو له وجې نه تر 15 میلیونه پورې خلک داسې لري چې پوره خوراک ورسره نشته. نور تفصیل یې د پیښور څخه د وی او ای ډیوا خبريال عبدالرزاق په یو رپورت کې راکوي.
د خوراک نړیوال پروګرام ویلی چې د افغانستان په هرات صوبه کې د زلزلو وروسته د نړیوالو مالی امرستې ته اړتیا سي واشوي ده. ازادي ریډیو په خپل یو راپور کې د مرسته کوونکو ادارې د یو چارواکي له خولې لیکلي چې اداره په بیړنۍ توګه نورلس میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې روان میاشت د راغلو زلزلو نه متاثر شو خلکو سره مرسته وکړي. د اقتصادي چارو پوهان وای په هرات صبح کې روستر بلی موسم یخیږي او د بې وزلې ښکار د غزلزله ځپلي دانشي کولای چې وس مهال د ځان لپاره د خوراکي توکو او سرپناه غم وکړي.
هلته د ډیرو مرستې د رسولو یو علت دا هم ده چې سیمه کې د دې نه مخکې هم غربت ډیر زیات حاکم و. تاسو معلومات ولرئ د غیزي اوسیدونکي اوس هم وګړي ټول په ایران کې مسافري کوي، هلته خپله مزدوري کوي او بیا د داسې یو سنګ ناورین سره مخامخ شو چې له امله یې هغه مینې هم له لاسه ورکړي، کاروبارونه هم.
د افغانستان په لویدیز هرات صوبه کې په تیرو نهو ورځو کې د دریم ځل لپاره د یک شنبه په سهار 6.3 درجې زلزله وشوه چې د روغتیا نړیوال سازمان تر مخه د زلزلې وروسته 140 نسی واجو بلتنان د هرات سیمه ایز هسپتال ته او 100 نورو هسپتالونو ته منتقل کړل شول. د امریکا د جیولوجیکی سروې تر مخه په صوبه کې د اکتوبر په 9 د راغلي لومړی زلزلې درجه 6.3 میګنیچیوډ ریکارډ شوې وه چې په نتیجه کې د ولایت زندجان ولسوالی ډیرا زیانمنه شوې ده. په افغانستان کې افتی پی خطا د رسیدو د چارو وزارت وایي په دغه زلزله کې سبان د زرتنان مړو او هسپتالونو ته نږدې 2000 ژوبل تنان د علاج لپاره انتقال شوي وو. د وزارت چارواکو میډیا ته جاری کړو معلوماتو کې ویلي چې د تیز زلزلې په نتیجه کې سبان د 1400 کورونه په مکمل توګه ویجاړ شوي دي. د خوراک نړیوال پروګرام د ایکسپورت ټولنیزه شبکه لیکلی چې په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي چې دغه هیواد د آبادی دریمه برخه جوړوي د خوړو د خوندیتوب سره مخ دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د افغانستان په موجوده وضعیت کې د افغانانو سره مرستې کول ډیر مهم دي، خو په مستقل ډول د بشري ناورین څخه د وتلو لپاره په کار دي چې هیوادوالو ته کاري زمینه برابره کړي شي.
یوازی بشری مرستې د افغانانو درد دوا کولای نشي. که دوی ته کارخانه او پس کارخانه جوړ شي، په صنعت کې دوی ته کار وشي او دوی په خپلو پښو باندې ودرېږي، د دوی تولیداتو ته په نړیوالو بازارو کې بازار موندنه وشي، نو دا به د افغانانو هغه شته ستونزې راکمې کړي او افغانان به په دې باندې وتوانېږي چې دغه بحران څخه په اسانۍ راووځي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم د افغانستان په لویدیځ کې د وروستو زلزلې له کبله د زیانمنو شوو 6.9 زره ماشومانو سره د مرستو لپاره د 20 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې ده. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږې او تاسو رپورٹ ور د افغانستان د هرات د زلزلې په اړه باندې. د چین په سرخار بیجینګ کې سبا نه دوه ورځې غونډه پیل کیږي او دا د بیلټ اینڈ روډ فورم چې کومه دریمه غونډه را د هغې په لړ کې ده او دا هم رائټرز خبري دارا وایي چې امکان ده چې د روس صدر ولادیمیر پوتین پکې هم ګډون کړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ هم دغه غونډې ته ورغلی دي. نور تفصیل په د وی او ای ډیو همکار اشفاق محمد را کوي.
د چین بیلټ اینڈ روډ فورم دریم نړیواله غونډه چې د اکتوبر میاشتې په 14 او 13 شروع کیږي پکې د برخه اخستونکو هیوادونو یو شمیر مشران بیجینګ ته رسیدلي. د چینایي چارواکو د وینا تر مخه د غونډه کې د 130 هیوادونو مشران برخه اخلي. د پاکستان وزیر اعظم انور الحق کاکړ هم په دې غونډه کې شرکت کول لپاره نن چین ته روان شو. په ایکس پانا د خپل پیغام کې لیکلي د چین صدر شي جی پینګ پر رسمي بلنه د بیلټ اینڈ روډ فورم دریمه غونډه کې ګډون لپاره زی. د اړیکو مضبوطولو په بحثونو کې برخه اخستلو نو ملګرو جوړولو ته دی وای چسترګې په لار دی او زیاتوي د روحانه سباون لپاره د سیمه ایز رابطو د اهمیت ترویج بکړي. د بیلټ اینڈ روډ فورم غونډه کې د برخه اخستونکو هیوادونو په مشرانو کې د کمبوډیا وزیر اعظم هون مانیت، د انډونیزیا صدر جوکو ویډیوډو، د لاوس صدر تانګ لون سیسولت، د سربیا صدر الکساندر ووچک د چین پایتخت ته ورسېدل. چین لس کاله وړاندې د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو یا یو کمربند او یوې لارې نوښت لومړی غونډه ترسره کړې وه. دی ور به هم هڅه کوي چې د نړۍ سره تجارت او کاروبار ته وده ورکړي او د کاروبار خپل لارې پیاوړې کړي. د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو کې یو برخه د چین او پاکستان د اقتصادي همکارۍ لاره ده. د دې پروژې لپاره چین نږدې د $80 پنګونه پاکستان کې کړې. د کلونو دغه پروژې لپاره د چین حکومت او شخصي پنګ اچونکو پیسې مصرف کړي، خو پاکستان د سیډونکو په نظر د دغه پروژې نه د تم سره سمې ګټې پورته نه کړي او د صنعتي ودو په احساسولو کې ناکام شو، ځکه چې تیر کال ډیر په مشکله د دیوالیه کېدو څخه بچ شو. د سیډونکو په نظر په داخل کې د پاکستان کمزور او اقتصادي پالیسیو لوجې پاکستانی کاروباریانو د چین او پاکستان د راهداري د پروژې نه کومه ګټه پورته نه کړه. دوی وایي چې سختو شرایطو، سیاسي اړیګړي او پاکستان کې د بی امنۍ د دې لپاره د کورونا وبا چینایي سرمایه‌کار وتښتول.
under the phase 2 when china was planning to relocate their industry
the دویمه مرحله لاندې کله چې چین خپل صنعت لیاو ځای بل ځای ته کول پلان لري او دا د افرادو د کار لوی صنعت دی دته د چین ډډنه لګي.
پاکستان کې د وایس اف امریکا خبريالې ساره زمان تر مخه د سی پیک لاندې پاکستان کې جوړیدونکو د 1400 صنعتي مرکزونو کې صرف څلور دی وخته پوري جوړ کړی شوې دي. د اقتصادي چارو سیړنکارانو په فکر د چین سره د راهداري د لارې څخه ګټه پورته کولو لپاره پاکستان ته د صنعتي پرمختګ ضرورت دی او د دغه لپاره به دوی خپل اقتصادي پالیسیو ته بیا کتنه کوي. د پاکستانی وزیر اعظم د دفتر په ایکس پاڼه خپور شوی بیان کې ویل شوی وزیر اعظم انوارالحق کاکړ به غونډې ته د وینا کولو نه علاوه په غونډه کې شریک د نړیوال مشرانو سره ناستې هم کوي. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ڈیوا ٹی وی، واشنگٹن ڈی سی.
د وی او ای ڈیوا خبرونه روانه دي. د وی او ای ڈیوا د ټي وی باندې چې دا خبرونه تاسو ګوره، دا د وی او ای ڈیوا په ویب پاڼه باندې، د وی او ای ڈیوا په یوټیوب چینل باندې، د وی او ای ڈیوا په فیسبوک اکاؤنٹ باندې هم تاسو نیخ پنې باندې تاسو کتلی شئ. د امریکا کې دنه هم سیاست دا وخ ډیر ګرم دی. د وی او ای ڈیوا همکار پیرز برشاد دا وخ زموږ سره سټوډیو کې موجود دی. دا غینو په سیډنا خلو پیر صاحب په خیر پیرز برشاد صاحب دا وخت د ایوان نمائندگان چې هاوس اف ریپرزنټیټیو ته په انګریزي کې وی، نو دا هغه بغیر سپیکر لګیاره دا وخ روان دی. دا اوسنی بحران در کلن څنګه را جوړ شوی؟
دې بحران خو تقریبا بالکل لکه دوه هفته مخکې کې تاسو ته یاد دی کیون میکارتی چې کوم ریپبلیکن هغه سپیکر و هغه په خلاف عدم اعتماد ووټ شو او هغه لری کړی شو. هغه نه پس بیا کې سب لانجه په دې راغله چې ریپبلیکن خپلو کې راضي کېدل په یو هغه باندې، ولې چې میکارتی ریپبلیکن په مخالفت باندې لری کړی شوی و. ځنه ریپبلیکن دی هغه نو ورسره اګری کېدل. بیا ورپسې دوی خپل یو بل کس هغه کو سټیو سکالیز هغه وټاکو چې هغه کی خو هغه ووټونه نشو برابر ولې او کوشش وکړو خو بس اخر کې وی چې زنه شم کولې او لاړو. بیا ریپبلیکنز په انتظار نو ریپبلیکنز اوس جیم جارډن یو د هغه ریپبلیکن دی اوهایو نه هغه ټاکلې دی هغه مخکې کړې دی، خو اوس پر دا سرکاري چې لکه هغه پورا ووټونه نه دی کو موږ وګورو. نو سبب نن به دوی په شپږ بجې راغونډيږي، سبا دی ویلې سبب موږ هغه کو سرتن را وخته دي کې دي شي سبب بیا الیکشن مو کې ډېر چانسز ده دي. خو بیا موږ ګورو کفرز کا موږ میکارتي په کیس کې ولیدل د یو سیمپل پروسس ته بلل تلار شي یو امیدوار نو واخلي د کوم نمائندګان دی ویلا سو چت کی چې موږ یو یا نه یو. نو هغه وجه نه کې دي شي نو هغه تیرې پریم داسې شوی چې زنه کسان او مخالفت کړي او خولته بیا ووټ ورکو. نو سبب پته لګی چې دوی سکی هو سپوره دا دی چې مفلوج دی کارونه نکیږي او هر څه تقریبا درې دلی دي.
نو کو سبا هم دا سه الیکشن کیږي او دا چې کوم امیدوار نام ځو تاسو جیم جارډن یاد کو کو د دې انتخاب نکیږي نو آئینی قانوني بحران جوړې دي چې کنه نور
جی دیکھی گو دو خبر دی یو خوب سبا من گورو چی آیا دا الیکشن دا لکا میکارتی پا کیس کی دی پینززا لکا سیشنو او تقریبا 15 زله وټونه وشول نو په پوره کې دل بیا به کسان نو اوس پر ډیپند کوي چې دوی په سشي باندې راځي کیږي لاند دین بکیږي ورکلا راکړه په کې به ریپبلیکنز ډیموکرات دا ورته وایي چې موږ سره کوالیشن ټایپ هغه کوي چې موږ خو هغه ګران د ریپبلیکنز باندې نو فلال به کفرس کداونه شو نو یو خود به بنیادی خبره چې کوم دی هغه وجنه دا ډیر مهمه ده چې ضرور شي یو خو انټرنلی دلته تاسو په دغه چې ولسم نومبر پورې د حکومت چې کوم اخراجات دي دا غزیدل شوی ا شټ ډاون چې کوم بندیدل حکومت هغه بچو نو هغه ولسم تاریخ ته نو ولسم تاریخ نه مخکې و دوی بیا ول خبر ریپبلیکنز خپل کې دا کستا کی بیا به ډیموکراتس او ریپبلیکنز بکنی بیا به دوی خپل کې ډیل کوي چې هغه کوم اصلي بل د حکومت بیا بند شي نو کوم ټیم لګي
نو دا پر سب کو مثال دا ونشي او تاسو چې ولسم تاریخ نیټر د حکومتي اخراجات لپاره چې هغه به کانګرس منځوري ورکي کدا مسله جوړیږي کا اخراجات منځوري ورنه کی ولسم تاریخ ته پکې نیټه نو نن خو شپاړسم دی او ولسم خو نیټه سبا ولسم دی
دا په نومبر
زو نومبر نومبر
نیکست ورو تقریبا یو میاشته
مو تاسو وی
چې میاشته ما په خپل لګه دا ولې چې ډیر زیات لندن دی په دې خبرې
باندې دا امکان شته چې دا مسله حل شي او کنه کو دا حل نشي نو په کور دننه او بهر د دې بیا چیلنجونه سره
دی حل خو په دې شي چې اوس ریپبلیکن ډیر پرشر دی هغه اثر ورته وایي چې تاسو له حکومت ته غږ وکړه بلونه نه پاس کیږي سم نه کیږي نو تاسو کوشش وکړئ چې دا هغه کې نو ډیر زیات خیال دار چې دوی به دا مسله حل کړي دا جیم جارډن په سیب کسان راضی کی خو کا فرض کا اون شنو او اوس یو خدا حکومت دے دوم چ کوم اصلي خبره ده دلتا حکومت بندې دل انټرنیشنل چ کوم ایشو دے هغه دے اسرائیل والا دے هغه امداد ورته منل دي خو امداد نشو ورکول چې کله پوره کانګرس منځوري نو ورکی او بایدن هم روان دي نو هغه مخکې ودی کوشش کوي چې د روسي یوکرين والا خبره اول نه ودرېدلی و او موږ که کیسه ولې چې ریپبلیکنز نه منل چې تاسو یوکرين ته اډ ورکې نو دا ډېر غټ لکه یو فارن پالیسی چې کوم چیلنجونه دي د امریکا په کې هغه دا د کبلنکن تلې دی هغه ګرځي خو چې اسرائیل ته پته یې چې تاسو سره پیسې نشته تاسو موږ سره امداد نشي کولای نو امریکا چې کوم پالیسی دا په غلط لکه تاسو ورخلی نو کوشش به دوی کوي ریپبلیکنز باندې ډیر پرشر ته چې دوی حل کی او که حل نکونو دا به خنۍ د امریکا ډومېسټیکلی او انټرنیشنلی
ډیر مننه پیرشه
ډیر مننه
د وی او ای ډی وا خبرونه تا غوګي او ګورې هم د پاکستان د اقتصاد په اړه باندې هم رپورټ لرو د پاکستان د اقتصادي چارو وزارت تر مخه د روان مالی کال په لومړي درې میاشتو کې پاکستان 3.25 کروڑ ډالر قرض اخستره چې پکې د ای ایم ایف یو اشاریه 2 ارب او د عرب اماراتو 1 ارب ډالر قرض دینه یاد کړي خو اقتصاد پوهان وايي پاکستان د قرضونو ورکولو د ستونزو سره مخ دی او د دغه ورکولو لپاره نور قرضې او د بجټ لوی برخه کاروي چې ورسره د پرمختیا د کارونو لپاره پکې پیسې پاتې نشي د وی او ای ډیو خبريال ریاض حسین په دمردانی یو رپورټ راکوي
بزنس ریکارډر ورسپانوایي تیر مالیکال په لومبه درې میاشتو کې پاکستان د نړیوالو ادارو نه 2.2 ارب ډالر قرض اخستی وو خو سږ کال په دغه موده کې بیا اخستل شوی قرض 3.5 ارب ډالر دی اقتصادي پوهان وایي راتلونکو کال به پاکستان ته د دې نه هم د زیاتو قرضو ضرورت وي
تقریبا 60% مزیت قرض سکل هغه د شوی له داغي غټه وجه کوم دلاله چې دی وخت کې پاکستان باندې د اگست د شمار د مړه 64000 ارب روپے پاکستان قرضدار شوی دی پاکستان دی وخت کې د سره تجارتي خساره سره مخ دی او سره د کرنٹ اکاؤنٹ کوم ډیفیسټ د لاغي سره هم مخامخ دی د بجټری سپورت پروګرام د لپاره حکومت د ایم ایف نه قرضې اخستې دي او د ټول نه غټه وجه دلاله چې پاکستان په مازی کې څومره قرضې اخستې دي د هغه لپاره نور قرضې دي
روان مالی کال په جولای کې نړیوالې مالیاتی ادارې پاکستان ته د لنډمهاله نه میاشتو دپاره د $3 اربع منظوري ورکړې او راتلونکي نومبر کې امکان لري پاکستان ته د پور دویم قسط هم میلاو شي. د پاکستان مرکزی بینک وایي تیر مالی کال کرنٹ اکاؤنٹ خساره یې د مجموعي قامیه مدنې د 0.5% نه 0.5% تراکز کړې، کومه چې د روان مالی کال دپاره 1% نه تر 1.5% پورې ټاکل شوې. اقتصادي پوهان وایي پاکستان باید د پرمختیا پرته مصرف پونو را کم کړی
سیزونه دا سی پیداوارونه هغه کې دا پوشي او دا غیر بار لګولو د ایکسپورت چې دا معاهدی شي کم چې ماندار او مستحکم معیشتونه دي هغه ته ایکسپورت چې دا سیوا شي دا یو حل دی. دا باید کېږي چې دلته خپل اخراجات غیر ترقیاتي اخراجات را کم شي او ترقیاتي اخراجاتو باندې خپلې پیسې ورکړي.
د پاکستان مرکزی بینک وایي روان مالی کال پاکستان ته د 0.6 اربع ډالر پورونو واپس کولو ضرورت دی او په قومي بجټ کې د $6 اربع مالیاتي خساره هم ټاکل شوې او امکان لري د 3 تر 11 اربع ډالر پورې پورونو ورکولو موده هم اوږدول شي. د پاکستان د اقتصادي چارو وزارت تر مخه په 13 میاشتو کې د IMF نه 1.2 اربع، سعودي عربستان نه 2 اربع، د عرب اماراتو نه 1 اربع او د چین نه د G17 په مت کې 800 میلیون او د یوریا تیلو په مت کې د سعودي عرب نه 300 میلیونه ډالر ترلاسه کړی شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د وی او ای ډیو خبرونه روانه دي. یو بل اهم رپورټ هم د پاکستان پاړه باندې لرو. د پاکستان نگران حکومت کابینه د مالی خساره سره مخ حکومتي ادارې پی آی ای د شخصي کمپنۍ باندې خرڅولو منظوري ورکړې ده، خو سیډونکو د نگران حکومت فزي اختیار باندې پښتنه هم راپورته کړې دي. د پی آی ای شمیره د هیواد په غټو ادارو کې کیږي او دا وخت په مجموعي خساره د 950 اربع روپونه زیات شوې ده. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیو خبريال الیاس خان په یو رپورت کې راکوي.
پی آی ای د ډیر وخت راهسي د مالی ستونزو سره مخامخ اداره ده چې وخت په وخت به ورسره حکومتونو مالی مرسته کوله، خو اوس موجوده حکومت فیصله کړې چې د پی آی ای په شمول د مالی خساره سره مخامخ ټول حکومتي ادارې به شخصي څنګه ته ورکول شي. تیره میاشت خزانه نگران وزیر شمشاد اختر یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې تر کال 2000 پورې په حکومتي واک کې چلیدونکو ادارو زیان 1500 اربع روپو ته رسیدلې وو. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور کاکړ هم په دې اړه یوې غونډې ته ویلي چې هیواد دا وخت د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او د کامی ادارو خساره دې مشکلاتو کې د اضافه سبب جوړیږي. وزیر اعظم ویلي د اولس په ټیکسونو د دې ادارو خساره پوره کول نور ممکن نه دي.
سنگه چې حکومت په زیان کتلون کی حکومتی ادارے لکا پی آئی اے، پاکستان سٹیل ملز او نور ادا سے ادارے شخصی سانگے تور کری، نو دا بدا حیواد اقتصاد لپارا خوی او زگنم چې حکومت تا دے حوالے سرا نور چمتو کے دل پکار دی، ولی چې دا عمل ډیر په دمه روان دی.
خو د مطبوعاتي رپورټونو لمخه د دې حکومتي ادارو خساره 2.5 تریلیون یا 3.3 بلیون ډالر ته رسیدلې ده، چې د وسایلو نه محرومه خلکو مالی بوج او حکومتي بجټ ته د زیان اړولو نه پرته د مالیاتي څانګې لپاره د انتظامی خطرې ذریعه هم جوړه شوې ده. خو هر یو حکومت د IMF پروګرام د لارې په سختو شرطونو ترلاسه شوي د پور پیسې د دې حکومتي ادارو پالنا مصرف کړي، خو اوس دا هر څه ممکن نه دي او وخت راغلی چې دا ادارې یا خو شخصي څنګ ته ورکړي شي او یا ختم کړي شي. ځینې سیرونکو غني چې دا پی آی ای شخصي څنګ ته ورکول به دومره اسان نه وي، ځکه چې په خوا هم دا سه هڅه شوي دي خو یو حکومت هم پکې بریالي شوی نه دی. نو آیا یو نگران حکومت به دا هر څه په یو خو او شفاف ډول ترسره کړي شي؟
سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ
دلته سوال دا پیدا کیږي چې دی حکومت سره دا اختیار شته چې پی آی ای شخصي څنګ ته
کړي او کدا عمل وزندېږي نو راتلونکي حکومت په دومره مضبوط وي چې دا عمل به تر سره کړي. تر کومې پوري چې دې سوالونو ته جواب نه وی ویلې شوی نو زه غنم د پی آی ای شخصي څنګ د ورکولو عمل به د سوال لاندې وي
کام کړ سکے
نسیدون کو وینا دا د پاکستان اقتصاد دا وخت د تاریخ بدترین بحران سره مخامخ دی. په هیواد کې د ډالرو سخت کمی دی، بیرونی تجارتي خساره په زیاتېدو ده او د نړیوال مالیاتي ادارې IMF د رپورت لمخې د پاکستان بجټ خساره به سږ کال د کل مجموعي پیداوار یا GDP 6.1% وي، د کوم چې وړاندې 6.2% اټکل شوی و. د دې مطلب دا دی چې روان مالی کال کې به پاکستان ته خپل د بجټ خساره پوره کولو لپاره نورې 1.5 ارب روپۍ پکار وي. د اقتصاد پوهانو په وینا د پاکستان اقتصاد چې دا وخت کومو ننګونو سره مخامخ دی، د زیانونو سره مخ، حکومتي ادارې د هیواد په اقتصادي ستونزو کې نور اضافه کوي او په ځانګړي توګه صرف د پی آی اے د کال نقصان 95 ارب روپو ته رسیدلی دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی یو بل اهم رپورټ ته مهم پام را ګرځو. د اقتصادي چارو ماهرین وایي چې د اکتوبر په میاش کې د یورپی یونین پارلمان او یورپی یونین کونسل ترمنځ په چاپیریال کې د کاربن ګیس اخراج د کمولو په اړه تړون د پاکستان برامدي څنګه زپل شي. په دې اړه نور معلومات د وی او ای ډیو خبريال وقار احمد خان د اسلام آباد نه په یو رپورټ کې راکوي.
مطبوعاتی رپورٹونه وای د یورپی یونین پارلمان او د یورپی یونین کونسل ترمنځ شوه دا معاهده د کال 2018 وروستو به هغه برامدی سامانونو د ټیکس لګول وغوښتنه کوي چې په کاریدونکو توانایي کې د زیات کاربن اخراج کیږي. یورپی یونین په سیمټو، سټیل او د کیمیاوي سرې په درآمداتو د کاربن اخراج د حد قوانين نافذ کوي او د کال 2030 پورې به د ټیکسټایل په ګډون دا قوانين عملی کړي شي چه اثر بے دا پاکستان دا ٹیکسٹائل پا برآمدا تو ہم پروزی
پاکستان کو پاکستانی انڈسٹریز کو
اس پاکستان پا وقت گامونا وا نغستل او خپلو کارخانو کے دا کاربن زہریلا گیس اخراج کچا کم نکلا نو یورپی ہیوادونو تا زمک برآمدات سخت گزار خوڑلی شی. کمنګ د پایداري بجلی ضرورتونه په تناظر کې وساتو نو صنعتونو لپاره د پایداري توانای اړخت تللوي او د دې لپاره اوږدمهاله منصوبه بندي پکار ده.
پاکستان په هغه 1200 هیوادونو کې یو دی چې د یورپی یونین د تجارتی سکیم د لاندې پشپګو شپېتو برامدی شیانو د ټیکسونو استثنا لري او یورپی یونین د پاکستانی برامداتو تر ټولو لویه منډه ده. د پاکستان د تجارت د وزارت د شمیرو تر مخه دا وخت په یورپی یونین کې شامل هیوادونو ته د پاکستان د برامداتو مالیات 9.5 بلین ډالر دی. د توانای د چارو ماهرین وای په ساده ټکو کې د دې دا معنی ده چې کچره د پاکستان د برامدی صنعتونو په مصنوعاتو کې د کوئلې نه جوړ بجلی چې نږدې 10% ده مصرف کیږي نو یورپی هیوادونو ته تلونکي برامدات به د خندانو سره مخامخ شي. په اسلام آباد کې د سیړنې غیر حکومتي ادارې SDPI زینب نعیم وای که پاکستان د کاربن نه پاکي توانایي ترلاسه کولو تګلار خپل کړي نو برامدات به د یورپی یونین د راتلونکو بندیزونو څخه محفوظ پاتې کېدای شي.
چاہے وہ کول انڈسٹری ہے
باید چې پاکستان د کوئلے څخه د بجلی پیداوار کم کړي او لمر، هوا او اوبو څخه د بجلی ترلاسه کولو ته پام وکړي. نو نه یوازې دا چې یورپی یونین د ټیکسونو څخه به بچ سي بلکې بجلی به ارزانه، پایداره، ماحول دوست ترلاسه کړي سي او داسې به په نړیواله کچه کاروبار کې مسابقتي صلاحیت هم ترلاسه کړي.
کسه هم د پاکستان نگران حکومت برآمدی څنګه کې د کاربن ګیس د اخراج کمولو په اړه څه نه دی ویلي خو ورسپاڼه بزنس ریکارډر د سرکاري سرچینو لکول وی حکومت یورپی یونین ته برآمدات کوونکو صنعتونو باندې به کاربن ټیکس لګولو غور کوي. وقار احمد، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ڈیوا خبرونه تا وګي او د ماحول چاپیریال په اړه باندې یو ډیر خبر رپورٹ هم لرو. ماهرین وای چاپیریال له لوګي څخه ډیر ککړ شوی دی. د چاپیریال د ناوړه اثراتو د کمولو لپاره باید د تیلو او د کوئلې په ځای باندې د نور انرژي متبادل ذریعے چې کوم دی هغه وکړول شي، او د روان چې کوم د لوګي لوجنه کوم د ماحول ککړتیا یا چاپیریال خراب شوی دی په خاصه توګه باندې په بلوچستان کې ډیر زیاتې بدې اخیزې کړې دي. نور تفصیل په د وی او ای ډی خبريال حمید شمسور په یو رپورت کې راکوي.
د کوټي په مطبوعات کلب کې خبريالانو ته د توانایي او د چاپريال د بدلون په اړه دوه ورځنۍ تربيتي غونډه پاليسي ريسرچ انسټيټيوټ فار ايكويټيبل ډيولپمنټ نومي تنظیم ترتیب کړې و. د چاپريال ماهرینو د توانایي او د موسم د بدلون په اړه باندې وویل چې ډېر عوامل دي چې د چاپريال په بدلون کې اضافه کوي. د مایرینو په کول په بلوچستان کې د موسمي بدلون په اکله د تحقیقاتي صحافت ډیر امکانات شته چې د پاکستان په نور صوبو کې نه لیدل کېږي. د کولی او د تیلو لوګي د چاپیریال ککړتیا نور هم زیاتوي.
پچھلے سال وائل فائرز آئی تھی جس میں چلغوزے کے کافی باغات جو ہیں وہ جلے.
تیر کال للتا پا جنگل کی دا وور لگے دو سخا دا چلغوزو دیر باغونا اسفزول سوی وو دیر تباہی رمن سا سوی وا تالا موسمی بدلون سر تڑاو لری بیا چی پا سیلاب کی مشکم تباہی وینو دا وبو دا کمی چی کم استون زی پا بلوچستان کی دل کیری دلتا موسم وچ دی دا غدا والمسلی دا موسمی بدلون لکبالا دا وچ کالی وزا نور هم زیادوی.
وینا کوونکو وویل چې په پاکستان کې په حکومتي منصوبو کې د توانایي د استعمال په اړه باندې د شفافیت کمی ده، او په دې موضوع د تحقیقاتي صحافت په لار کې ډیر خنډونه دي. خبريالان وویل چې د حکومتي ادارو څخه بنیادی معلومات ترلاسه کول ډیر ستونزې پیدا کولای شي، او په بلوچستان کې داسې منصوبې شته چې و چاپیریال ته زیان رسوي.
خصوصا د پګوادر کې دا ټیم یو د کوئلې سره دغه دی دا پاور پلانټ جوړیږي چې هغه کوئله به هم له د باندې راغوښتل کیږي. جبکې زموږ په صوبه کې زموږ په سیمه کې د کوئلې لوی لوی قانون استا نو چې ته کوئله هم له د باندې راوړي او زموږ ماحول هم را خرابې د خلکو تکلیفات زیاده وي.
د خبريالانو تربیه غونډې ته وینا کوونکو ویل چې نړۍ ژمنه کړې ده چې په راتلونکي وخت کې به ماحول دوست توانایي کاروي، خو د مایرینو په کول په پاکستان کې دا ډول منصوبې نه لیدل کېږي. اسمه شیخ
خپل پاور سیکټر
د غونډې ګډونوالو وویل چې د موسمي بدلون د مخنیوي د مځکې د تحفظ لپاره ضروری ده چې د کولې او د تیلو سوځولو او د زارجن غازو اخراج لمنځه یوړل شي چې دا ډول د زیان رسو کیمیاوي موادو څخه د چاپیریال ساتنه او ځنګلونه خوندي کړل شي. پاکستان د نړۍ د هغو لسو حیوانو په پیرس کې شامل دي چې د موسمي بدلون له لوی خطر سره مخامخ دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونگ پر باور بیلو. دا کڑکیچ پشیبو کے زمون خوبونا امیدونا او دا غورا سباون دا پارا زمون ارزوگانے آزاد میڈیا تا ارتیا لری. پا وائس آف امریکا کی مونگ تاسو تا دا سی خبرونا راورو چی دا کتلو دا پارا خلق دا خطر سر مخامخ کوی، مونگ نرے سر یوزائی کو او رختیا سر پیوست کو. وائس آف امریکا کی مونگ تاسو تا پورا عکس درخائیو.
د وی او ای ډیو خبرونه روان دي، او د زمیدارو لپاره په خاص توګه د مردان کې کوم زمیدار دی خو شاسي مو کې چې څوک مردان شوګر ملته غنی ورکی د هغه لپاره هم یو اهم خبر دی او هغه دا چې د مردان شوګر مل د غنی کروندګرو لپاره د غنی نرخ د یو پوخ من غنی نرخ شپږ سوه پنځه روپۍ اخو دی. د دې ترڅنګ د زمیدارو لپاره د امدادي مرست اعلان کړی دی او هغه دا چې زمیدار ته بغیر د سوده د سری د وایانو تخم لپاره قرضه هم ورکول کیږي. خو زمیدار بیا هم اندېښنې څرګندوي وایي چې څنګه ګرانی ده سری تخمونه وغیرہ ګراندي. شپږ سوه پنځه روپۍ کو د پوخ منی من غنی په سر باندې خو شوي دا بیا هم کمی دي. نور تفصیل یې د وی او ایډیو خبریال ملک وکاس په یو رپورټ کې راکوي.
د مردان شوګر مل چارواکو د مردان ځای کروندګرو سره د لیدو کتو رستو د پوخمن غنی نوې نرخ شپږ سوه پنځه روپۍ ټاکلې کوم چې د تیر کال د نرخ دوه چنده دی. تیر کال دغه نرخ درې سوه پنځه اویا روپۍ و.
دوباره تاسو سره میټینګ کول غواړو دې بابت کې تو سږ کال د سیزن د پاره نو هغه مونږ ته شکم دین هغه باندې میټینګ وکړو. بیا چې کله مونږ میټینګ دوران کې مونږ هغه ته ریکوست وکړو چې سږ کال مونږ دلته شکم دین نو قیمت ورکول غواړو چې 625 روپے په پاخه باندې او 1500 روپے په کچا باندې او مونږ هم مل شکم دین نو د پروس کال په نسبت سږ کال یو هفته نور مخ کې چلور غواړو او هم وجه دغه وا چې مونږ شیرا پدی وختي چلولو سره به یو خو زمیدار په وخت باندې پټي خالی کی او غنم په وخت وکړي. نو مونږ بیا دا غو شکریا ادا کوم چې هغه بالکل د دې زمیدارو د خاطر چې کم دین هغه وی چې بالکل ټیک تاسو خبره او مونږ له کم دین هغه زم خبره اومنله او مونږ له سکل د پاره چې کم دین 625 روپے ریټ چې کم دین 50 کیجی په حساب سره راک او هغه مونږ تقریبا د سپتمبر پړمبنه هفته کې د خلکو ته په هر علاقه باندې په لوډ سپیکر باندې چې کم دین هغه په گاډو کې لګولې او مونږ چې کم دین هغه اعلان کړی دی او ان شاء الله سکل چې کم دین مونږ اوس د 20 نه بعد به کم دین بل انډن شروع کوم او 25 تاریخ باندې به مونږ مل ان شاء الله تعالی چلو.
په غونډه کې ګډون کوونکو زمیدارو د پوخمن غنی نرخ شپږ سوه پنځه روپے مقرر کېدو باندې د خوشاله سرګندونه وکړه او دوی دا خبره هم په ډاګه کړه چې سخ کال به غنی مل لور کوي
او دا ریټ شي کم دینو دا خدای ان شاء الله زمیدار دنه ټول مطمئن دي او غنی کو ټول نه سنا سبا هم خدمیدار مل لور کوي ټول زمیدار و سره ان شاء الله دا وعده وکړه ما مو سره وکړه او غنی به مونږ تقریبا یو 25 جرب کړلې تی سبوره تقریبا دا مونږه کاشت راغنو.
د غنی به اعلانې دو سخه رستو یو کروندګر په دې هم اندېخمن وو چې دا اجاره سرو داروګانو او تخمونو ګرانې دو سره بدغه نر د دوی په ګټه اونګرزي او وختنه یې وکړه چې قیمت دې نور هم سیوا کړی شي.
دوی صرف 125 روپے کیلو لکه من ریټ سیوا کو نو باغې باندې خو یې سم ناراضي دي خو خوره ګرانې دي. ډی پی په 14000 دا یوریا په 4000 دا نیټرو پاس په 7500 خرسيږي. نو موږ دا دغه حکومت تم خواستې دي مل والا تم نه خواستې چې لکه دوی دا ریټ نور هم سیوا کی.
دغه زمیدارو د اندېښنو په جواب کې د مل چارواکو ویلي د کروندګرو لپاره د قرضونو داسې پروګرام لري چې کروندګرو ته به بې سوده قرضې هم ورکوي.
موږ یو خپل یو ډیولاپمنټل پروګرام شروع کړی او غم داغي په تعاون سره دي. نو هغه کې موږ سره چې کم زمیدار اترل شي او هغه موږ ته غنو سپلای وکي نو ان شاء الله تعالی اغلب موږ راتلونکو وخت کې کم دي نو بیا لون ورکو او هغه لون به چې کم دي هغه به د کات په شکل کې د دوای په شکل کې د تخم په شکل کې دا به ټول چې کم دي نو د کال په نیټه باندې او بغیر سود وي.
د مردان مل چارواکي تمه لري چې سخ کال به د غنی کرشنګ د پروس کال په پرتله ډیر وي چې ورسره به د چینی کمې هم ختم شي او د زمیدارو لپاره به ګټور هم وګرځي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، مردان.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. دغه وروستا لټون کی ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ڈاؤنلوڈ کړئ. په دویم پړاو کې د آی ایگری تھنی کی کاږي او بیا د فلیگ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروستا تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د وی او ای ډیوا د خبرونه تاسو په ټی وی باندې ګورئ او د وی او ای ډیوا په فیسبوک باندې، د وی او ای ډیوا په ویب پاڼه باندې، د وی او ای ډیوا په یوټیوب چینل باندې هم د خبرونه تاسو نیخ پنې غوانه دا وخت کتلی شئ. د دې ترڅنګ د وی او ای ډیوا نور ټولنیزې رسنۍ هم شته، لکه ایکس چې په خوانه ټویټر ورته وي، ورسره انسټاګرام. هلته هم وړې وړې ویډیوګانې، رپورټونه او لیک شوې بڼه باندې او په ویډیوي فارم کې هم دا رپورټونه او خبرونه موجود وي. اوس د سره د پولیو پاړه باندې یو رپورټ شریکو، خو دا به درته هم وایو چې سبا د پاکستان په وخت باندې شل منټره پاسه 8 بجې به د پولیو په موضوع باندې موږ یو پروګرام هم کوو. د ډاکټرانو کارپوهانو سره به خبرې کوو او ګورو چې سب وجوهات دي چې نوي کیسونه د پولیو را روان دي او دا چې را مستقبل بردي سوي. پاکستان کې را روان کال د پولیو دا روان کال چې کوم دی، په دې کې د پولیو درې پیښې هم شوې دي او دغه درې وانه د بنو بکاخیل کې چې کوم دی رامنسته شوې دي. د وی او ای ډیوا خبريال صدام حسین په یو رپورټ راکوي.
پاکستان سخ کال د پولیو درې پیښې تصدیق کړې دي او درې واړه د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع د بکاخیل علاقې څخه دي. د پولیو چارواکي وایي د واکسینو د نه خصلو په اړه د مور او پلار سخت دریځي او بی احتیاطي درې ماشومان په ټولمري ناروغي اخته کړل.
درې وړو کې سنن د حال کې سنې چې د ریفیوزل فیملی نه دي. دوی ته زموږ ټیمونه بار بار تللی دي، اکسس ورته کړل دي، ټیمونه ورغلي دي په ډورس ټکو ته ولاړ دي. زموږ پرې کې چې کنه کوم ټیمونه چې کوم منډي کړي دي، هغه د شانه پټې نه دي، هغه انویسټیګیشنز رپورټ کړل دي. چې کله انکاری ماشومان وی والدین انکار کوي نو بیا هغه تشریح کنه د هیلت ډیپارټمنټ په ذمہ باندې دا یو قسم ته مجبوری راشي، ځکه چې هیلت ډیپارټمنټ کوچې دي کنه په زور باندې چاته ویکسین نشي ورکولای.
په بنو ضلع کې دونیم لکنه سیوا ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي، خو بیا ځنې سیمې داسې وي چې د امنیت خراب حالت له وجې ځنې سیمو ته د پولیو کارکونکو تګ مشکل وي. نو ځکه په تیر کمپاین کې سلور یونین کونسلا چې د وایرسو په حق لا تر ټولو زیات حساس دي، هلته کمپاین ځنډیدلې وو، خو چارواکي وایي دوی به زر دغه سیمو کې هم کمپاین تر سره کړي.
اس ڈی وزیر بیلٹ تھے سنتانگا جانی خیل ہندی خیل مختلف دس یونین کو سلی دی چاہا چری کے نا آگے کی موٹی منت لگ مشکلات تھی. پولیو کمپین ہم کتا سو کرے نوس پدی زل چری کے نا پدی سلور یونین کونسل ہو کے چپ کے آگے کی کمپین نشو کولے آگا دتی مشکلات ہو جنہ نشو کولے چاہ کلیئرنس بولو.
د بنو ضلع په 50 یونین کونسلو کې 1340 ټیمونه کار کوي. په دې کې 1340 موبایل، 109 ترانزیت او 10 ټیمونه فیکس دي. د بنو ضلع د صحت محکمې مشر وای دوی ځینې سیمو کې ډیر د مشکلاتو سره مخامخ دي او بلخوا ډیرې خلک د پولیو ضد څاڅکو څخه انکار هم کوي.
بدقسمتی نه بزدا وایم چې موږ سره په بنو کې دا پرابلم راځي چې په هر کمپین کې تقریبا 15,000 ماشومان نه پاتې شي. هغه 15,000 ماشومانو ته واکسین رسول هغه ته ستراتیجی جوړول چې دي کنه دا اوسون کې
زیاتوی دوی وز زنګړی تګلار جوړوي چې د دسمبر میاشتې پورې په سیمه کې د پولیو ضد څاڅکو درې کمپاینونه په موثره توګه ترسره کړي او د وایرسو مخنیوي یقیني کړي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ډیوا بنو.
سنا تاجق څنګه چې تاسو ته پته ده د پښتونخوا په مختلف علاقو کې پولیو د وبا په توګه خوره شوې ده. تاسو ته پته چې د پولیو دغه ویکسین بیخي بې ضرره دي او د صحت د ملکي او غیر ملکي ادارو نه باقاعده تصدیق شوې دي. زما تمام خویندو میاندو ته دغه پیغام دی چې خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ویکسین ضرور ورکړي او د ټول عمر د معذورکیانې بچ ساتي.
د وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه کو تاسو نه پاتې شینو دا په ریکارډ شوی باندې هم تاسو د وی او ای ډیو په ویب پاڼه باندې وی او ای ډیو فیسبوک او په یوټیوب چینل باندې کتل شي. یو بل اخرنی رپورټ د دې خبرونه د والی سوات د وخت کله چې په سوات کې د سوات والیو په هغه وخت کې اولنی سکول ودود یا های سکول جوړ شو او دا غي سل کال پوره شو. دا سکول د ریاست د جوړېدو نه اته کال ورستو جوړ شو. د دې سکول په اړه باندې نور خبرې د وی او ای ډیو خبريال فیض پر په یو رپورټ کې راغونډې کړې.
پانول سو پنځلس کې د ریاست سواد د جوړېدو وروسته د ریاست باچا میګل عبدالودود المعروف باچا صاحب پانول سو دریش کې د سکول جوړ کړ. سکول د باچا صاحب په نوم کې خودل شو. په دې سکول کې داخله اغستون کې اولنۍ زده کوونکې سلطان محمد خان وو. په تیرو سلو کلونو کې حدودیا های سکول نه ګنش مېر زده کوونکو تعلیم حاصل کړي او په لویو منصبونو نوی خدمات تر سره غړي دي.
دا دی یو ډیر زلنده تاریخ ته د سواد د علاقې د ریاست سواد یو تاریخي سکول دی او د دې نه ډیر زیات عظیم خلک د دې زینوت دي. د دې د تعلیم په میدان کې رڼاګانې هغه د تعلیم خوري کړي دي او ډیر غټو غټو مقامونو ته خلک رسیدلې دي. د دې مخکنه تاریخ هم زلنده دی او اوس هم دا د سکول چې دی نو په دې علاقه کې ښه بهترین سکول دی.
په کال 1900 کې د دې سکول هډ ماسټر پی ایچ ڈی سکالر ډاکټر محمد جانو چې د سکول د معیار اندازې د دینا لګي. د دې سکول زاړه ودانۍ د ورس اینڈ سروس محکمې د زلزلې د لاسه خرابه بللې وه او دغه زاړه ودانۍ یې غورځولې وه او بیا یې دا سکول جوړ کړی و. د سکول استادان وایي چې سه کال هم د نهم او لسم په امتحان کې د سکول د ماشومانو 100% نتیجه راغلې وه.
دا خو ډیر د فخر خبره ده چې د سوات دا لونه سکول دی چې د دې سل کاله پوره شو او دا چونکې درو خلافه کې وو او دا د بچا سره په نوم باندې دی. تعلیمي معیار دا دی ان شاء الله چې 100% زموږ رزلټ وته دی او وسوم زموږ د ټول سوات سټیټ کې چې رقم دغه د هغه وخت مطابق زمونږ ریزلت ډیر ښه په ګورنمنت سکولونو په نسبت باندې.
دې سکول کې یو شمېر داسې زده کوونکي هم دي چې دا غوی پلار نکاح هم په دې سکول کې تعلیم حاصل کړی دی.
چې په دې سکول کې هم وایي چې موږ سبق ویلې زموږ نکم ویلې چې یو موږ بګیم په خر به کو چې موږ بګیم وایو دا یو ډیر ښه سکول دی. تاریخي سکول دی زموږ کې سنن کې کوم امتحان ورکړل چې په دې کې 601 نمبر موږ غوښتل.
په دې سکول کې جدید لایبرری دا فزیکس کیمستری بیولوژي او د کمپیوټر ساينس جدید لیب موجود ده او د زده کوونکو د لوبو لپاره پکې د لوبو میدانونه او سامان هم شته. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، دیوا، سید شریف، سوات.
وی او ای دیوا په سیټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د وی او ای دیوا خبرونه سرته ورسیدې او موږ سره ټکنیکی اړخته همکاران وو پروډوسر وو مم کلیم افضل او موږ سره انجینران وو مستر جو مستر ویل دروان ډیر جات مننه کوم د خبرونه څنګه چې توړاندې هم وی کتا سره پاتې شو وی د وی او ای دیوا ویب پانه تلار شي د وی او ای دیوا فیسبوک او وی او ای دیوا یوټیوب چینل تالته هم ریکارډ شوی باندې تاسو کتلی شئ د خبرونه سرتنسی زنو شروان کلندر بلوی الله سپارم.